د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننی او تبصری لرو. همداسې د خبرونه په پای کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درته لرو. خو تر سهار سوړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین اور تلمن ول کېږي او په امریکا کې په یو نشته کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل
هلته کې د امن عمل ضرورت پکار دی چې روان شي او هغې دپاره زمونږ هارت آف ایشیا استنبول پروسس کانفرنس روان دی په 9 دسمبر باندې. نو زمونږ وزیر صاحب هغوی ته دوباره دعوت ورکړه کې بیا نور لیډران به وي امریکا چین ایران. نو هغه ډېر ښه موقع ده د افغانستان کې کوم اقتصادي او عسکري ضروریات دي هغې پوره کولو لپاره هم کمیټمنټ وکړي.
د افغانستان لخوا تر اوسه په دې اړه سند ویل شوی چې آیا ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ځي او کنه. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین اور تلمن ول کېږي. محمود خان اڅکزي د څرګندونې د چهارشنبې په مازیګر په کوټه کې د عبدالصمد خان اڅکزي د 23 تلین په اړه جوړ شوې لوی ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې. د ویل په کار ده چې راتلونکو حالاتو ته ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او په ځانګړې توګه پښتانه یو بل ته لاس ورکړي.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي که دلته په شورا کې دي که په افغانستان کې دي دا موسمي مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته مولوی محمد رسول صاحب ته د ملا عبدالله ملګرو ته دلته عالمان چې کوم دي ټول ته خاص وو چې ځان مهرباني وکړي آخرت ته ول موږ په دې سر نه خلاصو.
محمود خان اڅکزي دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بي باوري یوازې د سیمایزو او نړیوالو په منځګړیتوب له منځه تللی سي. په کوټه کې یو بمې 14 لږ تر لږه 3 کسان ټپې کړي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا 14 د چهارشنبه په شپه د کوټې له باچا خان څلور سره نږدې پر میکانګي سړک سوي دا چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منځوروي. د خبره د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه.
د سیاسي ټولو پاټو چې نو دې باندې ډېر زیات تحفظات پدې وو چې دا دوره منصوبه جوړېده. نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پارټۍ په اعتماد کې نه راغسته او ټولې فیصلې چې دې پټ پټ کړې دي. چې موږ یو متفق ریزولوشن پاس کوو د اسمبلی نه بیا د هغې نه پس به موږ دویم سټپ کې چې نو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې نو پوره میټینګ کوو.
د خبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او مذهبي ګوندونو وایي مرکزی حکومت دا لاره د دوی له سیمو پنجاب ته اړولې ده خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د طالبانو د یو خپلمنځي نښتې پر مهال سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیزي د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور د کوټه ښار ته نږدې په کوچلاغ کې وشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محیب الله په نوم یو تن چې ځان د ملا منصور دادالله له قمندانانو بولي وایي چې ملا اختر منصور دوی وشتلی دی. ملا منصور دادالله له طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر ملا محمد رسول مرستیال دی. د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند زبی الله مجاهد بیا ویلي چې د هغه د ټپي کېدو خبر بیا اساسه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان په رښتونو هڅو پورې تړلی دی. د خبر حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د روس او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل چې د ملي امنیت د شورا سلاکار څرګنده کړ چې د سولې په بهیر کې تر هغه وخته په پرمختګ باور نسی کېدای چې وسله والو ترهګرو فعالیتونو ته شا کړي نه وي او پاکستان د افغانستان د دولت د مخالفو وسله والو پر ضد صادقانه ګامونه نه وي اخیستي. جرمنی د 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیون یورو مرستو ژمنه کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر دا اعلان تر هغه وړاندې کړی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې د اصلاحاتو د راوستو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپل ژمنې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ناټو نور غړو هم د داعش پر ضد جګړه کې د لا نورو هلو ځلو لپاره رضامندي ښودلې ده. جان کیری د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په برسلز کې کړې دي چیرې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په دوو ورځنیو غونډو کې سره راټول دي. او د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 12 تنه نور ټپي شوي دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې شوي دي. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برنادینو ښار ته دغه مرکز ته ننوتي وو او خلکو باندې یې ډزې کړې وې. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیس ورپسې دوه دي او دوه مشکوک کسان یې وژلي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼم کتلای شئ. د مشال ریډیو د وی پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لاګمن څه نه څه عملي قدمونه پورته کېږي نو الله به دا خبره مخکې دي.
د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي په سیمه کې هغه وخت امن راتلای سي چې پاکستان د افغانستان خپلواکي ومني.
دا خبره د افغانستان ټول خلکو کوله چې پاکستان چین ایران دا ټول دا ضمانت رامه کې چې افغانستان یو مستقل آزاد ملک دی. زه د تاسو روغه کوم نه د تاسو کښینم.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منځوروي. د یادې اسمبلی سپیکر مشال ریډیو ته وویل تاریخ پان هم د دې غړي برخه دا اوریدو ته مشال ریډیو سره وسی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وویل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې اسلام آباد ته ورسي. د سرتاج عزیز په وینا د دې بلنې هدف دا دی چې ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. له سرتاج عزیز سره زموږ همکار ګلایاز مرکه کړې ده او په پایل کې یې د دې بلنې په اړه پوښتنه کړې ده. سرتاج عزیز وایي
امن عمل ضرورت پکار کے روان سی اور پارا زمونگا ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس روان دے تو 9 دسمبر مان دے زمونگا وزیر صاحب ابھی تا دوبارہ دعوت ورک افغانستان اور پاکستان از دا کو ہوسٹ آف دی استنبول پروسیس نو ابھی چاہیے بل تلاشی پر 9 مان دے نہ مور لیڈران بابئی امریکہ چین ایران ٹول ریجنل کنٹریز دی پی فائیو دی یورپین کنٹریز دی افغانستان اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ چکی کہ آج تک ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ بہتر
په امنیتی او بهرنی چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. اوس پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر د پاکستان او افغانستان پر کړکیچنو اړیکو څه اغیز وکړي او کنه. احمد الله په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبولی. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیه او برتانیا، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هېوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې دا غې د پاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ شي، په هغه باندې نور هېوادونه دې ګرانټر شي چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دارنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق ته نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې دي.
تېر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. خو د روان کال په اگست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي چې د پښتون او افغانانو په وطن کې د بل ناورین اورته لمن وهل کیږي. دا سرګندونې نموړي تیر ورځ مازیګر په کوټه کې د عبدالصمد خان سګزي 23م اتلین په ویاړ جوړ شوی ګوند ته په وینا کې کړی دی. نموړي د پاکستان او افغانستان پر سیاسي او مذهبي ګوندونو ژغ کړی دی چې د امن لپاره یو بل ته لاس ورکړي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسي د چهارشنبه په ماسپښین په کوټه کې په یو ولسي غونډه کې د پاکستان او افغانستان له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو خواست کړی چې نور دې په دې خاوره جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. د اڅکسي په وینا د نړۍ هغو قوتونو چې تل یې د پښتنو افغانانو وینې توی کړې، د دوی پر خاوره یو وار بیا یو لوی ناورین ته لمن وهي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په شمول یې له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو څخه په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره خواست وکړ.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو، مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق صاحب، د نظریاتي مشران، نور ملګري، عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپل، جماعت اسلامي، داتا او طالبانو مشران ته که په قطر کې دي، که دلته په شورا کې دي، که په افغانستان کې دي، دا اوسني مشر ته محترم مولوي اختر محمد منصور صاحب ته، مولوي محمد رسول صاحب ته، د ملا عبدالله ملګرو ته، دلته عالمان چې کوم دي، ټول ته خاص
محمود خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر هغه پورې اړیکې ښه کېدلی نه شي چې تر څو پورې د په وینا پاکستان افغانستان ته ایران او چین یا نور هیوادونه زامین ورکړي نه وي.
دا خبره کرزی صاحب هم کوله، دا خبره اشرف غنی هم کوي، دا خبره د افغانستان ټولو خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. ته هم لفظ الله دې ساتلی دی، زه هم
نه دي ساتل تو ته د مداخلت کې زوم ته مداخلت کې ورور از ما او ستا په منځ کې چې ستا خوشي د جهان دوه درې منصفان شي هغه به ضمانت کوي چې پاکستان چین ایران دا ټول دا ضمانت رانه کې چې افغانستان یو مستقل ریاست دی یو مستقل آزاد ملک چې دا ضمانت رانه کې زه د تاسو وروغه کوم نه د تاسو کښینم
تر دې وړاندې د یاد ګوند یو شمیر نورو صوبایي او مرکزي مشرانو هم ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره پښتانه سیاستوال خان شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د یاد ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ هم دې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان واکمنو تل په افغانستان کې لاسوهنه کړې او په وینا یې سږ کال یې دا لاسوهنه تر ټولو زیاته کړې.
افغانستان کی مداخلات بیشے زیاد کرے دے چول پشتون دا مطالبہ دا سپازاد جمہوری افغانستان کی دا مداخلات بند سی
عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړې د دوی ګوند د قبایلي سیمو د ستونزې په هکله خپل دریز لري چې له مخې یې دوی لومړی هم د فاټا نوم بدلول غواړي او ورته یې د منځنۍ پښتونخوا نوم غوره کړی. خدای نورناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی 23 تلین د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ولمانځل شو. نوموړی په 1903 کال کې د ډسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بمی چاودنه کې وژل شوی و. په لندن کې میشت ډاکټر جمیل خان پانیزای له خان عبدالصمد خان سره د یو ځوان مبارز په توګه نږدې وخت تیر کړی و. عبدالحی کاکړ له ډاکټر جمیل سره د عبدالصمد خان اڅکزي په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د په لومړي ځل خان شهید چیرته او څنګه لیدلی و.
هغه ورځ ما داسې یاد لکه دا نن دا د 1918 د وروستیو شپو یو ورځ وه چې زموږ ټاکنه وه د خان شهید سره د مرکې چې دی په یو هوټل کې د کراچي میشتو د داو میډیکل کالج طالب علم طب مو ویل نو دی بس تازه تازه د بند راغلی وو. نو تر دې د مخه چې زه دی ووینم داسې روغبړ وکړم زه داسې ور ننوتم نو د دې یو طالب علم د سوال شاید جواب ورکاوه د ده شایسته غږ ما پر غوږو داسې ولیدی چې ول چې په ویلو یې نه کافر کېږم نو په لیکلو یې هم نه کافر کېږم. نو ما ته دا سوال په خپله مطرح و چې خان صاحب په خپلو لیکنو کې خپل یو جلا لیک دود و او ځینو خلکو به دا نیوکې کولی چې دا دی جلا لیکي.
او ډاکټر صاحب تاسو چې کله ورسره ولیدل د ده یعنی ستاسو دپاره په ده کې یعنی ځانګړتیا څه وه چې تاسو ولیدله؟
لوی نېشنل اوری پارټۍ دا چې کوم آینو یا منشور و پر هغه باندې یو قسم پر هغه یو تګلار وه. له هغه څه ما ولیدل چې ډېرو خلکو نېشنل پارټۍ سه باشاني جلا سو بیا نور خلک ځینې جلا سو چې زموږ د علاقې د پښتانه د پښتونخوا د علاقې په حق له کوم سباونو یا کوم خوب و کوم کیسه وه له هغه څه ځینې خلکو ډډه وکړه ځینې جلا سو. خو یکې یوازې خان شهید و چې هغه دا ویل چې په منشور کې داسې نه چې مطلب داسې نوې خبره ده راوایسته ده چې ملګرتیا کړې وه د نورو خلکو سره یو نېشنل پارټۍ جوړه کړې وه هغه هم پر دې بنیاد پر دې بنسټ وه چې د څو پاکستان کې به د چیر پښتون دی هغه د لسانی او ثقافتي بنیاد باندې یو صوبه یو ټاټوبی یو انتظامی اکایي به وي چې هغه به د نورو صوبو سره د فیډریشن په بنیاد دا جوړ کړي. ته وګوره چې په تاریخ کې په اول وار د پښتونخوا نوم د پر خپلې پارټۍ کښې شو. نن دا دی د خدای په فضل چې یو لویه صوبه خیبر پښتونخوا په نامه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی څوک پښتونخوا قومي پارټۍ جوړي نو دا ټوله سهره چې دا هغه د ده پر سر ده. دا اول سړی و چې دا نوم یې مخ ته بوتلی او پر دې وجنګېدی.
ډاکټر جمیل پانیزی صاحب یعنی د دی د شخص په توګه خو سیاسي مبارزې انداز ناستې پاستې له خلکو سره خوراک شاک برخورد دا یې څنګه و؟
ساده و. پښتانه د عمل د کال او فعل یو رنګ و. په کوم کوټه کې په کومه خونه کې چې د شهادت وسو هغه یو ډېر معمولي کوچنی خونه وه چې په هغه کې هم د ډراینګ روم و هم د دفتر و هم په هغه کې د مرکې کولې.
ستاسو داسې یو خبره د یادوي ستاسو ته کړې وي هغه که په هر حواله وي؟
ها دا خبره ما په خاص سفر کې په یاد ده. نو ما سره لاؤډ سپیکر و همېشه دا ترانې تقریرونه او جلسې او لرې به ما وهلې چې خرشید راورسېدي ما به اول تعارف وکړ چې دوه منټه بیا به نو ده. نو په دې ناوه کې موږ روان وو چې کوم وخت بس خاموش شو. ما شعرونه بند کړو. ما ته هلکه ولې ودرېږې ولې شعرونه نه وایې؟ نو ما ورته وویل خان بابا ما درته وویل چې اوس خو نو نه دلته کلي سره خلک ده نو زه چاته وګایږم. ده ویلې ولودې ډبرو ودې درختو ته د پښتونخوا دا پیغام ورکړه چې د قیامت په ورځ بیا زه دا ویلی سم چې ما خپل پیغام د پښتونخوا هرې ډبرې و هر خره ته رسولی.
جمیل خان پانیزیو چې له خان شهید سره د تیر کړي وخت خاطرې له عبدالحی کاکړ سره شریکولې. د خیبر پښتونخوا واکمن او مخالف ګوندونه پر دې سره سلا سوي دي چې د کاشغر او ګوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد به ما ګډه تګلار جوړوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د جمعې په ورځ د دې ممکنه بدلون پر ضد په اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کوي او منظوروي به. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري روخ پنجاب ته د اړولو په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه په متفقه لایحه عمل سلا شوي دي او دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د سیاسي ټولو پاټو چې د دې باندې ډېر زیات تحفظات په دیو چې دا دوره منصوبه جوړېده. نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پارټۍ هم په اعتماد کې نه راسته او ټولې فیصلې چې دی پټ پټ کړی دي. موږ لا عمل دای کړی چې جمعې پر ورځ موږ یو متفق ریزولوشن پاس کوو د اسمبلی نه. بیا د هغې نه پس به موږ دریم سټپ کې چې نو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې نه پوره میټینګ کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ټولو ګوندونو د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اقتصادي رهداري په لړ کې ملاقات هم کړی و خو وفاقي وزیر احسن اقبال د مغربي لارې په اړه د اطمینان وړ یقین نهاني نه و ورکړي.
زمون کنسان دادی چې کوریدور څه ته ویل شي هغه کوریدور هغه ته کوریدور ورې چې چای کی موټر وی وی کوریدور هغه وی چای کی ریلوی لائن وی چای کی انډستری زونز وی کوریدور هغه وی چای کی د تیل او د ګیس پایپ لائن وی دوی موږ ته سنگل روډ راکړه ده او دا وای چې دا دا چاینا مغربي روټ ده. مغربي روټ ته په نقشو کړو شته نه دا غیب مزوبه کړو شته نه سره موږ سترګې تورې دي ګنده دا غره دا سره پلینګ د پاره دا ورکړه ده.
د اقتصادي رهداري په لړ کې سورج وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان د مطمئن کولو هڅه هم کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف په دغه ملاقات کې نوې جمعنه ادا کړې وه چې په مغربي لاره به موټروي جوړوي خو صوبایي حکومت وایي دوی یوازې موټروي نه غواړي بلکې د اقتصادي رهداري د ټولو جزئیاتو سره دی د منصوبه په مغربي لاره سرته ورسولې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
یو شمیر سرچینی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ټپي سوی دی. د افغان چارواکو په وینا هغه د کوټ ښار ته نږدې د طالبانو په خپل منځي نښته کې ټپي سوی دی خو طالبان دا خبره نه مني. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشنبې په شپه پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړیو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولې ویشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو قمندان ملا عبدالله سرحدي ډزې وکړې. ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په نوم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستي روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپي دی. فیضي زیاته کړه چې په دې نښته کې قمندان سرحدي او څلور تنه نور وژل شوي دي د ملا منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویې ویل چې داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ماسخوتن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل. لومړی یې پیره داران وویشتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې. د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او ملا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوي دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ.
احمد شیبرو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره وایي د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې مزدوري کوي او یا هم خیر غواړي. دغه ماشومان د یاد ادارې په وینا اکثره د نشو روږد کیږي او د ناوړه خلکو لاس تلویږي. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
د ماشومانو حقونو غورځنګ چایلډ رایټس موومنټ په کراچۍ کې په تیره میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په پاکستان کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې خیر غواړي او یا څه ناڅه مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو او د خیر ښېګڼې کمیشن یو مشر اعجاز خان د بېکوره ماشومانو د زیاتوالي وجوهات بیانوي. بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره د بغیر سرکاري کارکوونکو ادارې سپارک یو مشر جهانزیب خان وایي په نوره نړۍ کې د بېکوره کړل شوو ماشومانو ژوند په خکېدو دی خو په پاکستان کې خواله نه لیدل کیږي.
لازمند چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي. چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی د هغې رپورټ دا وایي په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې یعنې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
د ماشومانو حقونو غورځنګ د اهم وایي په لارو کوڅو بازارونو مستریخانو او یا نورو کارخانو کې کارکوونکي ماشومان په مختلفو نشو روږد کیږي او د هغه وجه ده چې د داسې ماشومانو اوست عمر سناسه دیرش کاله وي. د ماشومانو حقونو ادارې وایي دغه ماشومان اکثره د غلطو کارونو لپاره هم استعمالیږي. د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی چې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي وکړي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سمرا عملی دی د نړیوال ادارې سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
خیبر پختونخوا کې ډېر ښه قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ دغه سي الته کې اوس د ماشومانو د امپلایمنت او د روزګار په حواله سره هم ډېر ښه قانون سازي شوی دی. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي خاصي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو مسلو په اړه د کمیشن یو مشر اعجاز خان د هم وایي موجوده حکومت تیر میاشت په پیښور کې د بیکوره ماشومانو لپاره د زمون کور په نامه یو مرکز هم پرانستلې.
موږ د چلډرن حوالے سره کوشش دا کو چې دی فیملی کونسلنګ موږ کو دې کمیونټي کې موږ اویرنس پیدا کو بیا چې کوم داسې ماشومان موږ ایډنټیفای شي د فیملی سره موږ ملو شو هغه کوټ پتھرو باندې په کې داسې ډېر سره کیس سټډیز ته چې موږ باوند کړي دي تاسو خپل ماشومان سټریټ ته ولېږې بیا مطلب کوي چې ډفرنټ امدادونو ضرورت وي نو کوشش کوشي یاره مطلب هغوی ډفرنټ چې کوم سوشل سیکورټي پروګرامز دي هغې سره هغې لینک کوشي یاره مطلب دا چې دا ماشوم چې دی سټریټ په دې باندې مطلب سکول ته لاړ
شي. چایلډ رایټس موومنټ په خپل یو رپورټ کې دا هم وایي د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د داسې ماشومانو شمېره زیاته شوې ده چې هیڅوک نه لري او آن شپې هم بهر پر بازارونو سړکونو او لارو تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې. د خبرونو د لنډیز ته مو پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وکړه. سرتاج عزیز وویل وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی به په ګډه د روانې میاشتې پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پرانیسته کوي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین او ورتلمن والکیږي. محمود خان اڅکزي دا څرګندولې د چهارشنبې په مازګر په کوټه کې د عبدالصمد خان اڅکزي د 23 تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د خبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منظوروي. دا خبر د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د طالبانو د یوې خپلمنځي نښتې پر مهال سخت ژوبل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیزی د چهارشنبې په ماښام به مشال ریډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار ته نږدې ژوبل شوی دی. وسلوال طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان پر شتونو هڅو پورې تړلې ده. د خبر حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د روس او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. د امریکا پولیس وایي چې د کلیفورنیا ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 19 نور ټپي شوي دي. پولیس وایي دا پیښه د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې رامنځته شوې ده چیرې چې لږ تر لږه 3 وسلوال د مرکز ته ننوتي او ډزې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم اسلام آباد ته ځو او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانونن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیک او تبصیره کړې دي. احمد الله ورته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشورولې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منسوبې په زړه نقشه کې د بدلون تسلیمولو نه انکار کړی دی او ویلي دی چې حکومت دې لومبه په غربي لارې کار سرته ورسوي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د صوبو د اندېښنو خبره ده نو وزیر اعظم نواز شریف په ټولګوندیز کانفرنس کې ویلي وو چې د منسوبې په اړه به د ټولو اندېښنې لرې کولې شي، خو د دې باوجود د خیبر پښتونخوا د سیاسي مشورولې لخوا داسې بیان راتلل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ سوال یا نشان دی چې د وزیر اعظم د مثبت کوششونو باوجود تر اوسه سوبوله ولې اطمینان ورنکړې شو. ورسپانه لیکي چې حکومت سره اوس هم یو ښه موقع د سوبې لخوا راغوښتې شوې غونډه ده چې پکې ان ایچ ای او پلاننګ کمیشن لپکار دي چې د سوبې سیاسي مشورولي مطمئنه کړي چې دا منصوبه په ښه شان سرته ورسولې شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا منصوبه متنازعه جوړول د هیڅ چا په ګټه کې نه ده، نو حکومت لپکار دي چې د منصوبې فائدې ټول صوبو ته ورسوي او په خاصه توګه هغه صوبو له زیات اهمیت ورکړې شي چې کومې د ترهګرۍ له وجې زیاتې ځپلې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان په جغرافیایي توګه هم د دې منصوبې لپاره د اهمیت وړ دي، نو تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د صوبو د پارلماني ګوندونو دریز او مطالبات په نظر کې وساتي او په 28 مئی چې په ټولګوندیز کانفرنس کې کومې فیصلې کړې وي په هغې به عمل درآمد وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په پیرس کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په داسې وخت کې یو مختصر ملاقات کړی دی چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو
ترمنځ د سرحدي خلاف ورزي په پیښو کې تاو تریخواله موجود دی. ورسپان علی کې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موده پس د غلیدنه خه ګام خو ګرځیدای شي، خو دا هم واضح ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو لوی ستونزو د هواری لپاره نور ډیر څه ته ضرورت دی. ورسپان علی کې چې حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو چارو سره د کشمیر ستونزه داسې معامله ده د کم هواری څخه وروستو چې په حقیقي مانو کې خپل منځي اړیکې معمول ته راتللی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د وړاندې څخه د ترهګرۍ، غربت، ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدعنوانۍ په شان د لویو ستونزو سره مخ دي، وخت راغلی دی چې د پاکستان او هند مشرولي په خپل منځ کې جګړو او اختلافاتو ته د هوا ورکولو په ځای د پورته ذکر شوو ستونزو هواری لپاره هڅې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي فوربز مجلې په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ډیپلوماټیکو اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي پاکستان د امریکا په مقابل کې چین ته زیات نږدې شوی. هم له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغان طالبانو د یوې ډلې چې له داعش سره ملګری شوې ده د مشر د وژنې موضوع راخیستې ده. هارون بچا د دیدبړ لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکایي مجلې فوربز لیکنه وایي له تاریخ څخه ثابته ده چې پاکستان په بېلابېلو وختو کې امریکا ته د مرستې لاس ورکړی، خو امریکا بیا د پاکستان له هند سره د 1950 او یو یایم کلونو په جنگونو کې هیڅ کومک نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لیکنې تر مخه روسیا په یادو دواړو جنگونو کې د هند مرستو ته حاضره وه. لیکنه کاږي د هند او روسیې اړیکې بیا په یویشتمه پیړۍ کې د نړۍ د دوو هیوادونو د ښو او مثالي ډیپلوماټیکو اړیکو د یوه بېلګې په توګه راوړل کېدای شي. لیکنه وړاندې وایي امریکا وتوانېده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د سیمې مسلمان هیوادونو سره یو او د هغو مرستې ترلاسه کړي، خو شوروي ځواکونو ته په افغانستان کې له ماتې ورکولو وروسته د امریکا د هغه وخت حکومت له پاکستانه چې له افغانستانه ورته شاوخوا 2 میلیونه خلک کډه شوي ول ووت او په شا یې ونه کتل. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د خلکو پاکستان ته مهاجرتونه د دې سبب شول چې په سیمه کې د طالبانو تر نامه لاندې حکومت مخالفه وسلوال فعالیتونه پیل شي. د مجلې لیکنه وایي پاکستان چې ایران، هند، چین او روسیې ګاونډي هیوادونه دي لا هم له ستراتیژیکي پلوه د امریکا لپاره د یو مهم هیواد په توګه یادول کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان لخوا د ګوادر بندر انتظامی چارې چین ته له ورکولو او دغه راز دواړو هیوادونو ترمنځ د ورېښمو د نوې لارې له پروژې دا معلومیږي چې پاکستان پلو د امریکا پالیسي له ناکامۍ سره مخ شوي، خو پر دې سربېره پاکستان لا هم د امریکا او چین په ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي وروسته تر هغې چې د افغان طالبانو بېلابېلې ډلې په دې وروستیو کې په خپلو کې سره وجنګېدې، افغان چارواکو او طالب قمندانانو د سې شنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو هغې وډله چې د داعش لیکو ته ورغلې وه مشر یې ملا منصور دادالله وژل شوی دی. لیکنه کاږي د نوموړي وژل کېده به د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د یو شمېر تر وروستي بریدونو مشري کړې هغه کار اسان کړي چې غواړي افغان طالبان یوه ډله او ځان ته وفادار وساتي. د لیکنې تر مخه ملا دادالله چې د طالبانو د یو مهم قمندان په توګه پیژندل کېدو، سګ دوبۍ د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر خپرېدا وروسته له افغان طالبانو لارې بېلې کړې. نوموړي ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې د پاکستاني استخباراتو لپاره کار کوي او دا چې هم د غوی په خوښه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و. لیکنه زیاتوي ملا منصور په جواب کې خپل سلګونه ملاتړي زابل ولایت ته د ملا دادالله پر ضد جګړې ته ولېږل چې دغو جنګونو تر میاشتو میاشتو دوام وموند.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او روس پر هغو لارو چارو کار پیل کړی دی چې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره مالی مرستې ختمی او د لړکې بندیزونه نور هم موثر کړل سي. د رپورټونو له مخې د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منظور کړل شوی و چې پکې پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول سي لګول لپاره ژغ شوی و چې له اسلامي دولت ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ انیسا جمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه لیکي د روس او امریکا استاسو د دسمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي امریکا او روس جدا جدا د ملګرو ملتونو قراردادونو مسودې جوړوي چې دا شان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د مالی مرستو په سرایو بندیزونه سخت کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور خبریالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مالي مرستو په اړه د امریکا جوړه شوې مسوده به د کونسل وروستۍ هڅې مضبوطې او مؤثره کړي او هغه امنیتي ګامونه به مخې ته راوړي چې ورسره د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره د مالي مرستو په ذرایعو بندیزونه نور هم مؤثره کېدای شي. بلخوا بیا د روس سفارتکار ویتالي چورکین خبریالانو ته ویلي دي چې هغه هم پر هغو ګامونو تیارولو کار کوي چې تر مخه اسلامي دولت وسله والې ډلې ته مالی مرستې ختمې کړل شي. سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د روس وړاندیزونو ته ګوري چې څنګه د هڅې یو ځای کېدای شي، خو دا معلومه نه ده چې پر یوازې یوې مسودې به سلا شوي وي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګه وایي د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منصور کړل شوی و چې پکې پر هغو کسانو ادارو د بندیزونو لګولو غږ شوی و چې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د فروری په قرارداد کې د ټولو هیوادونو څخه دا غوښتنه هم شوې وه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر قبضې لاندې کلتوري او تاریخي آثارو او د یادې وسله والې ډلې لخوا د نوادراتو کاروبار د مخنیوي په خاطر د مناسبه ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر او د جرمني چانسلر انګلا مرکل لیده کته کړي او ویلي دي چې دوی باید د جرمني چانسلر ویلي چې په کار ده چې د افغانستان څخه ورغلي کډوال بیرته افغانستان ته ولیږي. دی ویلي چې په دوی کې زیاتره اقتصادي ستونزې لري او ژوند ته یې جدي خطر نه دی پیښ. افغان ولسمشر بیا ویلي چې له افغانستان نه د تلونکو خلکو د تلو لامل دا دی چې په افغانستان کې ژوند اسانتیاوې نه دي برابرې. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني سریاظم یې پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ور نه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي، خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سریاظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غنی په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریاظم بیا وویل چې د دوی نږدې 1000 سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبرې غونډه کې د جرمني سریاظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20-25 زره ډالرو پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو هم د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته خالد خان وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1513 پغم اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو سپایان په یوه شپه کې وژل شوي وو. دغه شان د یوسفزو د کام په هکله به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته، خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی وو چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی وه.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت کې د اشنغري سوا نوشره کلا چې ورته مونږ وایو دلته هغه ته پیښ شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرګن خان کالو خان ځان سره رمالي طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر پاچا سره دښمنی نوره هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنګونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند دروېزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروستو د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند دروېزه وغیره په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو دوه ډلې شوې. د دې کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1516 اتیایم کې یوسفزي یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیلې شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1516 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرال زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دینو کادو خان او میرویس خان وغیرہ یوسفزو له طرفو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د 1400 جرنیلانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی وو. جنرال زین خان ابو بدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دینو دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر باچا د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپل د اټک کلی ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دی مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دغه شانتې یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکول خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
ما موجودہ وقت کے یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابے، بنیر، سواد، دیر او شانگلہ کے آباد دی او دغا پا پختونخوا کے دا پختنو لوے کام او قبیلہ گنلی شی. خوبیا یوسف زی کلا او دچا پا وقت کے پا دی سیما آباد دی نو فزواب کے فرخاد علی خاوروائی چی کلا پا سوال لسوا نوی کے مرزا الغ بیگ پا کابل کے دا یو سازش لاندی دا یوسف زو مشران قتل کلل نو بیا دا ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزا کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو دپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزا کې د مغلو گزارو قابد و، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو دپاره ورکړه. دوابه علاقه دوی لږ په کلاشو په دمشق نو دوی زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض و او په اشنغر هم دوی قابض و.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسف زی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد و او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد و.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد و. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاصف وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوي دوی دلته نه دي راغلي، دوی دلته هم زاړه دلته کې وو او څو پکې پاتې وو، ټول تللي نه دي. سیدا دی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا رااله کابل ته. نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا د رزاق زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سوات سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سواد، دیر، بنیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
سوات حمله وکړه، پنځلس دي ملکنډ تانې په مقام باندې یو ډېر جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویز دماتې سره مخ شو او دغلته نه هغه پتیخته لاړو او په دغه خوره باندې د یوسفزي قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کړو په 1500 کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزاق قوم چې دلته قابض و د مغل بادګار و هغې له شکست ورکړو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بنې دین باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزي قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزي دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال دپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللي و چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولي هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دغه وخت کې په تاڼه باندې پراته وو، اشنغر دی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزي آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په تصدی بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو او تواب یې راله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رښتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سجیم د هندوستان کې د دلی په تکول لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حقله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغوی ته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حقله وایي
ملک احمد خان خو ډېر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو. چې کله د کابل نه دخل کړی شي په 1499 کې نو د عمر هغه وخت کې څه کم 1.5 کال وو او د ده په قیادت کې دا
ټول څنګه چې کم دي نه د قیادت شوی دی او په پنځل سوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و د مزار د ملکنډ د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابه کو حکومت د دی یادگار جوړ کو یو د پکا بربانی یو مزار جوړ کو
یوسف جی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتلا د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په هیڅ پیژندل کیږي
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډیر منظم پوځ جوړ کړ چې هغه تعداد دوله کوو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو هم دغل ته په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلې وو جنگ یې کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی وو د مرګ خط ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره هغه پکې قتل شوی وو دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او دته بال بچو سره د نه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نوابه او سردارې هم کړی دي
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې فرید دي د دین الهام په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاست دغه د یوسف زو آبادو پاغه کې روهل فند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې راځي ثواب یو حافظ رحمت خان د روهل فند لغه هغه زموږ د تورو معیارو د مردان څه الته پاتې شوی دي او څه چې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه یې ځان ته یوسف زی وایي
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونته په دغه سیمه د یوسف زو د بهادرې او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي د یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسور نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان